آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا افغانستان په شمال کې په سختو بارانونو او سیلابونو کې په لسکونه خلک مړه شوي دي. په پاکستان کې په اصطلاح د عزت مرګونه مخ په زیاتېدو دي او د یوکراین نوی جمهور رئیس ویلي دي چې کریمیا د یوکراین ده او وی به. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان خپلو سرتیرو ته امر کړی دی چې په ټاکنو کې خپله بې طرفي وساتي او د عراق کې د روانو شخړو په هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. خو اوس خبرونه چې زه نظرانه یوسفزی او طاهر اسکزی درته لولو.
د افغانستان په شمال کې محلي چارواکو ویلي دي چې د دې سیمې په یوه ګوښه برخه کې په سختو بارانونو او سیلاونو کې څه د پاسه اویا کسه مړه شوي او په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو څخه ووځي. دا طبیعي آفت د بغلان د ولایت د ګذرګاهي نور په ولسوالۍ کې یوه میاشت وروسته له هغه راغلی چې د بدخشان د ولایت په یوه کلي کې د سختو بارانونو په وجه یوه لویه ټوټه مځکه راوښویدله او ټول کلی یې لاندې کړ چې په سلګونو خلک پکې مړه شول. چارواکو ویل دي چې په دغو وروستیو بارانونو او سیلاونو کې د مړو شمیر به شاید زیات سي. د افغانستان د طبیعي آفتونو چارواکي وایي چې دوی هلې ځلې کوي چې مصیبت ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او نور شیان ورسوي. د افغانستان په شمالي سیمو کې پسرلني بارانونه او سیلاونه عام دي او هغه کورونه وړي چې پاخه نوي جوړ شوي.
په پاکستان کې په اصطلاح د عزت مرګونه وروسته له هغې مخ په زیاتېدو دي چې تېره میاشت یوه ځوانه امیدواره ښځه د پنجاب په ولایت کې د محکمې مخې ته سنګسار شوه. په دې لړ کې عموما هغه ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل کیږي چې دا تور پرې ولګیږي چې کورنۍ یې د شرم او خجالت سره مخ کړې ده. په یوه پیښه کې چې فقط څو ورځې مخکې وشوه، یوې 18 کلنې مېرمنې دا موقع وموندله چې د خپلې کورنۍ لخوا د وژل کېدو نه ځان وژغوري. پولیسو وویل چې په سبا مقصود باندې د پنجاب د ولایت د حافظ آباد په ښار کې د خپل پلار او نورو نږدې خپل خپلوانو لخوا له دې کبله حمله وشوه چې د هغه سړي سره واده کړی و چې د دوی خوښ نه و. چارواکو ویلي دي چې د مقصودې پلار هغه په مخ باندې وویشته او بیا یوې ویالې ته وغورځوله، مګر هغه وروسته په هوش کې راله او د ویالې نه راووته. دغه مېرمن اوس په روغتون کې ده او پولیس وایي چې دوی د هغې په پلار او نورو خپلو خپلوانو پسې ګرځي چې پیدا یې کړي. له بلې خوا د امریکا غږ ډیوی خپرونې ویلي دي چې دوی نورې ښځې پرون د شنبې په ورځ د پنجاب په ولایت کې د خپلو کورنیو لخوا له دې کبله ووژل شوې چې په خپله خوښه یې ودونه کړي وو.
د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاراشینکو ویلي دي چې کریمیا د یوکراین ده و او وی به. دغه میلیارډر سوداګر پرون د شنبې په ورځ په کیف کې د جمهور رئیس په توګه د یوکراین د پارلمان او د نړۍ د مشرانو او مخورو په مخ کې چې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن هم پکې شامل و، د کار د پیلېدو د لوړې مراسم ترسره کړل. ښاغلی پاراشینکو چې د شوروي اتحاد د ړنګېدو راوروسته د یوکراین 5م جمهور رئیس دی، د لوړې د مراسم په وینا کې وویل چې دی به د روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل ونه مني. د یوکراین دغه نوی مشر دا وعده هم وکړ چې د یوکراین په ختیځو سیمو کې به د وطنوالو سره چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو د یوکراین د قواو سره شخړې او جګړې کړې دي خبرې پیل کړي. هغه هغو جنګیالیو ته چې وسلې پر مځکه کښېږدي د عفي پیشنهاد وکړ او داسې یې وویل:
Я прагну миру і доб'юся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу
з пропозиції. За сола варам, а у зебе по українки я валий, а у ітігад раволам. Хага вуельчі ла хамді кабаля за хпалькар, да сулі по його плансара широкавам.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ته ادامه ورکوم. د عراق امنیتی او طبي چارواکي وایي چې پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې د زیاتو بمونو په چاودنو کې شپېته کسه وژل شوي دي. دا په هغه هیواد کې د یاغیانو لخوا د ډیرو سختو حملو یو ورځ وه چې پکې د عراق په یو پوهنتون باندې حمله هم شامله ده. په بغداد کې د بمونو چاودنې زیاتره د شیګانو په سیمو کې شوي دي او د حملو دا وښودله چې قومي او فرقي شخړې او جګړې په عراق کې ډیرې زیاتې شوي دي. له بلې خوا د موسل په شمالي ښار کې د یاغیانو او امنیتي قواو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې پرون یې دویمه ورځ وه. چارواکو ویلي دي چې په دې جګړه کې 38 یاغیان او 21 پولیسان وژل شوي دي. د عراق د انبار په لویدیز ولایت کې وسلوالو کسانو په یو پوهنتون باندې حمله وکړه او په لسګونو محصلین یې یرغمل ونیول، خو وروسته امنیتي قواوې راورسېدې او پوهنتون یې بیرته ونیو. پولیس وویل چې یاغیانو د رمادې په ښار کې د انبار د پوهنتون په دروازه کې په محافظینو باندې برید وکړو او درې تنه یې پکې ووژل. وروسته امنیتي قواو د یاغیانو سره متقابلې ډزې شروع کړې او سیمه یې محاصره کړه.
امریکا جنیو ته خپل دوه لوړپوړي ډیپلوماتان استوي چې د ایران سره د هغه په ذریعه پروګرام باندې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز او د ایران سره د امریکا مرکچی او په سیاسي چارو کې د خارجه وزارت مرستیال ویندی شرمان به د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د ایراني چارواکو سره وګوري. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران د ذریعه پروګرام په باب خبرې د جون په 14 بیا پیل شي. دغه طاقتونه د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، برتانیا، فرانسا او جرمني دي. دغه هیوادونه د تیر نومبر په میاشت کې د ایران سره یوې موافقې ته رسیدلي وو چې ایران به د یوې برخې بندیزونو د سپکېدو په بدل کې د یورانیمو د غني کولو خپل پروګرام محدودوي. چارواکي هیله لري چې د جولای تر 20 پورې به وروستۍ موافقه لاسلیک شي.
کارپوهان وایي چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغي د کنټرول نه وتلې ده. دغه ناروغي کله چې د فروری په میاشت کې د ګینی په جنوب ختیځ کې اول وار را پیدا شوه، تر اوسه پورې څه د پاسه 200 کسه وژلې دي. دغه ناروغي د انسان د بدن د مایعاتو په وسیله د ناروغ سره په مستقیم تماس روغ انسان ته سرایت کوي، که څه هم چې ناروغ مړ شوی وي. د مې د میاشتې تر پای پورې په ګینی او سیرلیون کې د دغې ناروغۍ په لسګونو نوې پېښې لیدل شوې دي. د ګینی، سیرلیون او لایبیریا د روغتیا د چارو مامورینو په مونرو کې غونډه کړې ده چې د دغې ناروغۍ په اړه معلومات سره شریک کړي او د هغې د مخنیوي دپاره یو پلان جوړ کړي. دغې ناروغۍ ته لا تر اوسه دارو درمل نه دي پیدا شوي او د روغتیا مامورین کوشش کوي په دې ناروغۍ اخته کسان د نورو نه لرې وساتي. د دغې ناروغۍ نښې تبه، خواګرځي، د بدن درد او خونریزي ده.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویل دي چې د یوې کښتۍ د عملیې هغه یولس غړي چې د سومالیا سمندري غلو نیولي او څه د پاسه درې کاله یې ساتلي وو آزاد شوي دي. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولا کې پرون د شنبې په ورځ وویل چې دغه کسان به کینیا ته ورسول سي او دغه هیواد څخه به خپلو ملکونو ته واستول سي. کې دا هم ویل چې دې له دې کبله اندېښمن دي چې نور 38 کسان چې سمندري غلو یرغمل نیولي لا تر اوسه نه دي خوشي شوي او د هغوی سمدستي آزادېدل یې وغوښتل. د یولستنو د آزادېدلو په اړه لا تفصیلات نه دي ورکړل شوي. هغوی د مالیزیا د یوې باروړونکي کښتۍ د 30 نارینه عملیې یوه برخه وه چې دغه کښتۍ په 2010 کال کې د هند په سمندر کې د مالدیو د ټاپوګانو په لویدیز کې ونیول سوه. په دې عمله کې د پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او ایران مانوګان شامل وو. اووه تنه پاکستانیان په 2012 کال کې خوشي سول او څلور نور مانوګان په سمندر کې غرق سول او د رپورټونو له مخې په یوه مانو باندې ډزې وشوې او ووژل سو.
وسوالو کسانو د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په یو خارګوټي باندې حمله کړې. څه د پاسه 30 کسې وژلې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. محلي چارواکو وویل چې په دې حمله کې چې د کیوو په ختیځ ولایت کې وشوه تقریبا 30 کسه زخمیان شوي هم دي. د جنوبي کیوو د کورنۍ چارو وزیر وویل چې دا حمله شاید د غلا شوو سرو په سر شوي چې وی خو به دغه چې اخیستو په خاطر کړی وي. دغه وزیر ویل چې د وسوالو کسانو هیئت نه دی معلوم چې هغوی سوکو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نو خبرونه اوریدل اوس پام وکړئ د خبرونې لومړۍ مرکې ته د افغانستان د سیمه ایزو پولیسو عمومي کمانډان خپل سرتیرو ته امر کړی دی چې په ټاکنو کې خپله بې طرفي وساتي تورن جنرال سردار محمد احمد زی د امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وویل چې د محلي پولیسو 50% کړنې دوی ته د منلو وړ دی. عزیز الله پوپل د کندهار نه داسې رپورټ رالیږلی.
امنیتی مامورین وایي چې د تشکیل لپاره د سیمه ایزو پولیسو شمیر له 150 څخه لوړ دی چې لوی شمیر یې په جنوبي ولایتو کې دنده لري. د کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو عمومي قمندان تورن جنرال سردار محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په جنوبي ولایتو کې 6,350 تنه سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل شوي. د کلیوالي امنیت په ساتلو او د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیمه ایزو پولیسو حضور ته ځانګړی اهمیت ورکول کیږي، خو د دې ترڅنګ د ځینو ستونزو یادونه هم کیږي. جنرال احمد زی وایي چې دوی هم د سیمه ایزو پولیسو د 15% کړنو څخه خوښ نه دي.
محلي پولیس یو اساسي بنسټیز پایه د امنیت ته په ټول افغانستان کې 10,000 نفر لرو، خصوصا په زون جنوب کې 6,350 نفر سي ډېر فعال، ډېر ورزیده او ډېر تکړه دي، او د افغانستان د امنیت تامین د امنیت په باره کې ډېر مهم رول لري، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې چې هغه ناامنه دي او تشکیل به ورته اضافه کړو، خصوصا په هغو سیمو کې په هغو ولسوالیو کې چې هلته ناامنه دي او هلته کشمکش ډېر ده، هلته به تشکیل ورته اضافه کړو.
فعلاً زابل د شملزو ولسوالۍ او ځینو نورو منطقو لپاره تشکیل ورسره
وشو. ځان ولسوالۍ کې 50 نفر په دغه هفته کې افتتاح شو، نور ولسوالۍ ته پلان شته داسې پولیس محلي په نظر کې ورته ونیسي.
خو په دې شپو ورځو کې چې ټوله پاملرنه د دوهم پړاو ټاکنو لپاره ده، د امنیت د ساتلو ترڅنګ د سیمه ایزو پولیسو بې طرفي د رڼو ټاکنو لپاره خورا مهمه بلل کیږي. د سیمه ایزو پولیسو عمومي قمندان جنرال احمد زی خپل سرتیرو ته خبرداري ورکوي چې په ټاکنو کې دی له هر راز لاسوهنې څخه ځانونه وساتي.
په سلو کې 50% د دوی توانمندي او ظرفیت او خ کړنه د قدر وړ دي. 15% بعضې عوارض جانبي رامنځته کوي یا تکلیفونه رامنځته کیږي چې هغه هم د وړ دي.
بلې، دلته یو اندېښنه دا ده چې محلي پولیس په دغو روانو دوهم ځلي ټاکنو کې ممکن په ځینو مواردو کې دخالت وکړي، ونه کې سوسي موقف چې دی لاښونه مشي.
محلي پولیس ته وړاندیز او سپارش او هدایت دا ده چې غیر جانبداره، غیر وابسته، غیر سیاسي پاتې سي او د خلکو خدمتګار وي، زمينه دې ته مساعده کی چې خلک په لوړ مورال بدون د کوم استراب او نگراني رائے استعمال کی.
له دې څخه علاوه د زابل د ولایتي مقاماتو تر غشتنې دوی ورځې وروسته جنرال احمد زی په میزان ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د فعالیت خبر ورکړ او وایي چې وشملزو ولسوالۍ ته هم د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل کار پیل شوی او ژر بالته هم خپل فعالیت شروع کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي غواړي چې په لنډه موده کې له تشدد څخه د ډاکو سیمو لپاره د سیمه ایزو پولیسو شمیر نور هم زیات کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د هیواد د نوي ولسمشر په حیث د یوکراین پیټرو پوروشینکو پرون د شنبه پورز د وفاداری لوړ وکړه او د سولېزو خبرو په باره کې اجمنه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو بغاوت ته خاتمه ورکړي. امریکا غک خبریال ګیب جوزلو د کیف نه داسې رپورټ را لیږلی.
پوروشینکو د کیف په مرکز کې د پارلمان په ودانۍ کې د وفاداری لوړ وکړه چې په رسمي توګه د داسې هیواد کنټرول په لاس کې واخیسته چې د ستونزو سره مخامخ دی. د یوکراین وسلواله قواوې د روسیې د سرحد سره نږدې په دوه ختیځو ولایتونو کې د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو سره په جګړه اخته دي. جنگونه په دې وروستیو هفتو کې زیات شوي دي. ښاغلی پوروشینکو هغو یاغیانو ته د بخښنې پیشنهاد وکړ چې د ده په قول د یوکراینی جنګیالیو او د سوله ییزو خلکو په وینو یې لاسونه سره نه وي. د دا پیشنهاد هم وکړ چې هغو روسانو ته به لار ورکړي چې د پیسو په بدل کې جنګېدل او د هیواد په ختیځ کې به د خلکو سره د سولې په باره کې خبرې وکړي.
رشوچسکي نه زبرکنه، یا نه خوچو وینه، یا نه پراغنو پومستي، خوچا پرېد اچيما
نوی جمهور رئیس نو ویلی از جنگ نه غواړم د ټینګار وک چې سره له دې د یوکرایني خلکو د سیاسي ستونزې او د روسي د جنجال په وخت کې لا په خوا لوی قربانی ورکړی دا خو د غچ اخستل نه غواړي. پروشینکو د خپل وینا چې په روسي ژبه کوله په یوه برخه کې د ختیځ یوکرین په مستقیم ډول مخاطب د قدرت د غیر مرکزی کېدو محلي ټولنو ته د احترام لرلو او همدغه راز د نوو سیمه ییزو انتخاباتو وعده وکړه. ښاغلی پروشینکو لا پخوا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د احتمالي اوربند په باره کې یوه غونډه وکړه. دوی د جمعې په ورځ په فرانسه کې د دوهم نړیوال جنګ د اویایمې کلیزې د مراسمو په وخت کې خبرې کړې وې. روسیې د مارچ په میاشت کې او وروسته له هغې چې بلتون غوښتونکو په غیر قانوني ریفرنډم کې له کیف نه خپله ازادي اعلان کړه، روسیې کریمیا د خپلې خاورې سره یو ځای کړه او په دې سره یوکرین سخت په قهر شو. ډېر اوکرایان په ختیځ کې د تاوتریخوالي ملامتي په روسیې باندې اچوي چې روسي جنګیالي په یاغیانو کې لیدل شوي وو چې د حکومتي عسکرو په خلاف جنګېدل. ماسکو په تکرار سره دغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي یاغیانو ته لارښوونه کوي یا ورته عصري تجهیزات برابروي. د ښاغلي پوروشینکو پلویان د پوتین سره د ده تماس نیول له نږدې نه څاري چې دا به څنګه تماس ورسره نیسي. ښاغلي پوروشینکو د می په میاشت کې په پوره اکثریت سره انتخاب شو او د روسیې د طرفدار ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په ضد د فبروري د میاشتې د احتجاجونو وروسته له قدرت نه ایسته شو او د نیشنالیستي څپې په وخت کې قدرت ته ورسېد. دوی په یوکرین کې د یو پانګوال په حیث شهرت پیدا کړ او د بوري نه د جوړو شوو شیانو د خرڅلاو له لارې په میلیاردو ډالر وګټل. د یوکرین د ارتودکس کلیسا پادری استیفن تعجب کوي چې آیا د ښاغلي پوروشینکو پیسې به د هغه د قابلیت په مخ کې خنډ نشي چې غواړي د خلکو مشري وکړي. یوکرین له ډېر پخوانه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ وېشل شوی دی چې ختیځ د روسیې پلوي دی او لویدیځ اروپا ته تمایل لري. ښاغلي پوروشینکو لا پخوا د اروپا سره د پراخو اقتصادي او ډیپلوماتیکي روابط وعده کړې ده او کېدای شي چې دغه اقدام ماسکو خوشینه کړي او د هغه کوششونه پیچلي کړي چې د هیواد دیوال لپاره کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د افغانستان په شمال کې محلي چارواکو ویلي دي چې د دې سیمې په یو ګوښه برخه کې په سختو بارانونو او سیلابونو کې څه د پاسه او یا کسه مړه شوي او په زرګونو خلک مجبوره شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. په پاکستان کې په اصطلاح د عزت مرګونه وروسته له هغې مخ په زیاتېدو دي چې تېره میاشت یوه ځوانه امیدواره ښځه د پنجاب په ولایت کې د محکمې مخې ته سنګسار شوه. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پاروشینکو ویلي دي چې کریمیا د یوکرین دا او ویبه. د عراق امنیتي او طبي چارواکي وایي چې پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې په بمونو په چاودنو کې 60 کسان وژل شوي دي. امریکا جنیو ته خپل دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان استوي چې د ایران سره د هغه په زروي پروګرام باندې خبرې وکړي. کارپوهان وایي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي د کنټرول نه وتلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیواله موسسه یو ان ایچ سی آر وایي چې د عراق د انبار په ولایت کې د جګړې د وجې خلک خپل کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي او د شخړو د زیاتېدو له کبله د بشري مرستو موسسې نشي کولی چې ضرورتمندو ته مرستې ورسوي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین رپورټ را لیږلی دی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. اسلامي سخت دریځو د شنبې په ورځ د انبار د ولایت د رمادې په ښار کې په یو پوهنتون برید وکړو. دغه برید د ترګرو لخوا د بریدونو د لړۍ وروستی برید دی. د دین وروستی د موصل او سماره په ښارونو باندې یرغل وکړو. په دغه بریدونو کې درې تنه ساتونکي وژل شول. په دې برسیره ترګرو د امبار ولایت د یو پوهنتون په لسګونو شاګردان یرغمل نیولی دي. د وروستیو پیښو نه وروسته د انبار د ولایت حالت نور هم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو لپاره دغه اداره وایي چې د انبار په ولایت کې د وروستیو نارامیو له وجې خلک کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د دغې ولایت زیاتره اوسیدونکي سنیان دي. د یوې تخمینې سره سم د جګړې پیلېدو نه وروسته شاوخوا نیم میلیونه خلکو ته تر اوسه پورې خوندي ځایونو ته کډه کړې ده. د انبار په ولایت کې د سنیانو او شیعه ډلو ترمنځ د جنورۍ د میاشتې نه شخړې او جګړې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د موسسې ویاند اندراین ایډوردز وایي چې په کوم ځای کې چې جګړې پیلېږي د هغه ځای نه خلک تښتي. هغه وایي چې د مثال په توګه 2000 تنه د انبار د ولایت نه هغه وخت وتښتېدل چې سغدریزو د ابو غریب په سیمه کې د اوبو بند ونړو. هغه وایي
The flood waters have subsided and people are returning to their homes. There are now
The
سیلاب
اوبا کوم شوې دي او خلک بیرته خپل کورونه ته روان دي. اوس د دوی د صحت او د بند بیا جوړېدو په حق له اندېښنې موجود دي. د بند نړېدو د وجې اوبا ناپاکې شوې دي او اوس د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی مهمه مسله ده. چارواکي وایي چې د غصې متحره ورځ 28 د اوبو ټانکونه رسوي، خو دا د ضرورت 50% پوره کوي. ایډورډ وایي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې تر اوسه پورې شاوخوا 30,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولې دي، خو هغه زیاتوي چې ډیرو نورو مرستو ته ضرورت شته. هغه وایي چې دغه اداره د ضرورتمندو سره مرسته غواړي خو نشي کولی، ځکه چې یو NHCR د 6.4 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري او یوازې 12% یې ترلاسه کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د مطبوعاتو تبصری
د افغانستان حکومت هیله لري چې د هند د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت په دوران کې به خپلې دوړخیزي نظامي اړیکې له هند سره پراخه او پیاوړې کړي. د خاما پریس اجانس پرون د شنبې په ورځ د هند متبرې انګریزي ژبې ورځپاڼې د هندو په حواله رپورټ ورکړ. ان مخکې له دې چې ښاغلی مودی په پارلماني انتخاباتو کې د بریالیتوب نه وروسته د نوي صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړي، جمهور رئیس حامد کرزي ورسره دوه واري په تلیفون خبرې کړې وې. د هندو ورځپاڼه د ډیپلوماتیکي سرچینو او هندي مامورانو له قوله وایي جمهور رئیس کرزي دا کوښښ کاوه چې د هند نوی صدر اعظم په دې قانع کړي کله چې د ناټو تر قوماندې لاندې ائتلافي ځواکونه خپل عسکر د روان میلادي کال په پای کې وباسي، نو هند به د سیمې د یو مهم قدرت په توګه په جنگ ځپلې افغانستان کې د امنیت په تامینولو کې مهم رول ولوبوي. د هندو ورځپاڼې لیکي وروسته له هغې چې صدر اعظم نریندر مودی ښاغلی اجیت ډوال د هند ملي امنیت د چارو د مشاور په توګه وټاکه، د افغانستان د حکومت هیلې پیاوړې شوې. ډوال له افغانستان سره د پوځي همکاري او د پراخولو کلک ملاتړ کوي. د هندو ورځپاڼه وایي چې د افغانستان حکومت غواړي چې هند ورته د جټ الوتکو او ټانکونو په شمول پرمختللې وسلې ورکړي. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان زیات علاقه له میګ 21 ډوله جنګي الوتکو او T-2 ټانکونو او د سویس څخه بوفورس درندو توپونو سره ده چې اوس یې هند پخپلا جوړوي. خو ورځپاڼه وایي چې په عین وخت کې هند نه غواړي چې افغانستان ته د دومره پرمختللو وسلو په ورکولو سره خپل زوړ سیال او رقیب پاکستان خپه او ناراضه کړي. ورځپاڼه وایي چې پاکستاني چارواکو هند ته خبرداری ورکړی دی چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې دغه وسلې د پاکستان له فضايي قلمرو نه افغانستان ته تیرې شي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان له روسیې او چین نه غوښتنه کړې چې د هندي وسلو په انتقالولو کې ورسره کومک وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د امریکایي خورزابط د خوشی کولو په بدل کې د ګوانتانامو نظامي مابس نه د طالبانو د 15 مهمو قومندانانو د آزادول نه وروسته اوس په امریکا کې دا پوښتنه راپورته شوې کله چې د افغانستان جنگ پای ته ورسیږي د دغه نظامي محبس سرنوشت به څه باید وتړل شي او کنه. اژانس وایي چې ځینې امریکایي ماموران او کارپوهان په دې عقیده دي چې په 2014 میلادي کال کې کله چې ټول امریکایي ځواکونه د جمهور رئیس اوباما د پلان سره سم له افغانستان نه راوځي، نو باید چې د ګوانتانامو محبس هم د تل لپاره وتړل شي. اژانس د امریکا د فاکس تلویزیون د سیاسي چارو د یو مشهور مبصر جرالډو ریویرا له قوله وای د پیړیو پیړو راهیسی د جنگ زوړ قانون ده کله چې وسله واله شخړه ختمیږي نو جنگی قائدیان باید تبادله شي. لازمه ده چې د څو میاشتو په موده کې هغه محبسونه هم وتړل شي چې د دغو قائدیانو د ساتلو لپاره جوړ شوي وو، باید چې د ګوانتانامو نظامي محبس وتړي. خو اژانس وای چې په کانګرس کې د جمهوري ګوند د یو مهم غړي لینسی ګراهم په شمول محافظه کاران د دغه کار مخالفت کوي او وای چې دا یو پوچ نظر دی. اژانس وای چې د جنګي قیدیانو په اړه د جنیو د کنوانسیون 113 ماده وای جنګي قیدیان باید بل کوم ځنډ نه خپلو اصلي ملکونو ته په امن او عافیت کې ورسپارل شي. اژانس وای چې د حقوقي نقطه نظر په دې ارتباط د القاعدې د قیدیانو په مقایسه د ګوانتانامو په نظامي مابس کې د طالبانو د خوشي کېدو دلایل قوي ښکاري. اژانس د امریکا د پوځ د یو متقاعد ډګروال ریچرډ روزن له قوله چې د امریکې د تکساس په تخنیکي پوهنتون کې درس ورکوي وای دا چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په زمانه کې طالب قیدیانو سره په ګوانتانامو کې د غیر قانوني محاربه په توګه تعامل کېده، دغه پریکړه په قوي دلایلو نه وه ولاړه. د جنیو د کنوانسیون له مخې د طالبانو قیدیان د قانوني محاربه په ردیف کې شاملېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس د هوا حالات په واشنگتن کې دا اوس وخت د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 43 ټیټه 40 درجه ده. اسمان شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 22 ټیټه 14 درجه ده. اسمان شین دی. قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 درجه ده. اسمان شین دی. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 40 درجه ده. اسمان شین دی. پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 23 درجه د اسمان شین دی. کوټه کې هم اسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14 درجه ده. قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په اخر کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د افغانستان په شمال کې محلي چارواکو ویلي دي چې د دې سیمې په یو ګوخه برخه کې په سختو بارانونو او سیلابونو کې څه د پاسه اویا کسان مړه شوي او په زرګونو خلک مجبور شوي دي چې د خپلو کورونو نه ووځي. په پاکستان کې په اصطلاح د عزت مرګونه وروسته له هغې مخ په زیاتېدو دي چې 13 میاشت یوه ځوانه امیدواره ښځه د پنجاب په ولایت کې د محکمې مخې ته سنګسار شوه. په دې لړ کې عموما هغه ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وژل کیږي چې دا تور پې ولګیږي چې کورنۍ یې د شرم او خجالت سره مخ کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پاروشنکو ویلي دي چې د کریمیا د اوکراین ده او نه به وي. دغه میلیارد سوداګر پرون د شنبې په ورځ په کیف کې د جمهور رئیس په توګه د اوکراین د پارلمان او د نړۍ د مشرانو په مخ کې دغه خبره وکړه. د عراق امنیتي او طبي چارواکي وایي چې پرون د شنبې په ورځ په بغداد کې د بمونو په چاودنو کې 6 کسان وژل شوي دي. دا په هغه هیواد کې د یاغیانو لخوا د ډیرو سختو حملو یو ورځ وه چې پکې د عراق په یو پوهنتون باندې حمله هم شامل وه. امریکا جنیو ته خپل دوه لوړ پوړي ډیپلوماتان استوي چې د ایران سره د هغه په زروي پروګرام باندې خبرې وکړي. کارپوهان وایي چې په لویدیز افریقا کې د ایبولا ناروغي د کنټرول نه وتلې ده. دغه ناروغي کله چې د فروری په میاشت کې د ګینی په جنوب ختیځ کې اول وار پیدا شوه تر اوسه پورې څه د پاسه 200 کسان وژلې دي. او د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د یوې کښتۍ د عملې هغه یو لس غړي چې د سومالیې سمندري غلو نیولي او څه د پاسه 3 کالې ساتلي وو آزاد شوي دي. درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکاران به اوس د دری برخې خبرونه شروع کړي. تاسو د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره هغوی ته غوښی مونږ ستاسو نه اجازه غواړو.